پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوردن کو د مشال رادیو د نن ورځې نحساتف پرونو په دې خیرنۍ خبري کړای کې زه هارون پاچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له انیسې اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي تمه ده چې په نږدې سونیو کې به له افغان طالبانو سره څه خبرې پیل شي. نن د مومند په ساپو سیمه کې په امنیتي ځواکونو چاودنه شوې چې پکې دوه تنه زخمیان شوي دي، او د نګورنو کراباغ بلتون غوښتونکي وایي د آذربایجان لخوا په ډزو کې دوه تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل، په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي هیله لري چې په نږدې څو هفتو کې به له افغان طالبانو سره خبرې وشي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې پرون افغان ولسمشر اشرف غني ویل له پاکستانه نور دا تمه نه لري چې طالبان دې مذاکراتو ته راولي. سرتاج عزیز نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د مطبوعاتو هغه رپورټونه نه رد او نه تایید کړل چې وایي اسلام آباد ته د مذاکراتو لپاره د طالبانو دوه استازي ورغلي.
دی وای دا محرمه کیسه دی، باید ډېری خبرې پیونه کو. کله چې خبرې وی باثبات مرحله ته ورسیږي بیا به اعلان کو. دا رپورټونه دي، تفسیری باید پیونه کو. خو ما درته ویل چې تماسونه شته دي. کله چې موږ ټول ته د مذاکراتو چانس ورکو نو بیا دا غوي پر ضد موږ ګامونه اخیستل شو چې خبرې نه کول غواړي.
هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا هم د ولسمشر غنی د سرګندونو په جواب کې نن په یو بیان کې ویلي دي پاکستان په سیمه کې د امن لپاره د وسلوالو پر ضد بې له توپیره عملیات کوي. په جنوبي وزیرستان کې د اف ټی ایم ای ادارې د تختول شوو کارکوونکو د کورنیو غړي وایي حکومت د یادو کارکوونکو د رخلاصولو لپاره مناسب ګامونه نه دي پورته کړي. د مارچ په 10مه نیټه د توی خولې سیمې نه د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې 8 کارکوونکي وتختول شو. نن د یادو تختول شوو کسانو د کورنیو غړو په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی د رخلاصولو لپاره د سنجیده ګامونه پورته کړي. خو د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سفرالاسلام بیا نن مشال ریډیو ته ویل چې د لړکې د اف سی آر تر قانون لاندې گرفتاریانی کړي او امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات هم کړي دي. نن د مومند ایجنسۍ په ساپو سیمه کې په امنیتي ځواکونو چاودنه شوې چې پکې دوه تنه ژوبل شوي دي. په سیمه کې چارواکو نن مشال لډیو ته ویلي چې دوه خاصدار نن ماسپخین د ساپو په کوز چمرکند سیمه کې پیاده روانو چې په لارې ور باندې د سړک غاړې چاودنه وشوه. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د خبر پختونخوا گورنر او د فاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې غړي اقبال ظفر جګړه ویلي کوشش کوي چې د قبایلي سیمو راتلونکي حیثیت له قبایلو سره تر سلام مشورو وروسته وټاکل شي. نوموړي دا خبرې پرون په جنوبي وزیرستان کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې دورې پر مهال کړې دي. په حکومتي کمیټې تور دی چې دوی د خپلې خوښې مالکانو سره ګوري، خو کمیټې دا تورونه ردوي. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په لړ کې مرکزي حکومت د وادو باوجود د پښتنو سیمو څخه په تیریدونکې لارې سم کار نه کوي. د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی پرون مشال لیډیو ته ویل چې په دې اړه د وزیر اعلی په مشرۍ پرون ځنو پښتنو سیاستوالانو سره غونډه کې ویلي شو چې حکومت باید مغربي لاره د ټولو اقتصادي زونونو سره جوړه کړي.
وزیر اعلی د راهداري په اړه مرکزی حکومت ته ویلي وو چې زه به تاسو ته یو خط لیکم او ماله به لیکلې جواب راکوي، خو وفاقي وزیر احسن اقبال موږ له سم جواب را نه کړو. نو په دې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلۍ نه به یو مشترکه قرارداد منظوروو.
مشتاقانی زیاته کړه چې د قرارداد د منظورې وروسته به ټول ګوندي غونډه رابلي. د پاکستان د پنجاب صوبې په سیمه کې د مټیایانو خوړو وروسته لږ تر لږه 50 کسان مړه او شاوخوا 80 نور ناروغان شوي دي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د لیا ضلع یو پولیس چارواکي ویل کېدای شي د خوړو کې د حشراتو د وژنې دوایي وه او د پیښې په تړاو یې د بیکرۍ درې تنه نیولې دي. پاکستاني چارواکي وایي د خلکو مړه کېدلو خبرونه دایې وروسته راتلل پیل شو چې د پنجاب کارور لال ایسان سیمه کې د عمر حیات په نامه یو تن د خپل نوسي د پیدایش په خوشحالۍ کې د اپریل په 18مه مټایي واغېسته او په خپلو خپلوانو کې وویشله. په مړو کې د یاد ماشوم پلار هم دی. د خیبر پختونخوا د لکی مربت د تجوړی سیمې اوسیدونکي وایي په څلېرشتو ساعتونو کې یوازې دوه ګینټې ورته بجلي وي چې له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د یادې سیمې خلکو نن د بجلي لوډ شډنګ پر ضد د احتجاج پر مهال دړکه ورکړه چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د پولیو ضد راتلونکي مهم نه به بایکاټ وکړي. حکومتي چارواکو له په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د نګرنو کراباغ بلتون غوښتونکو ځواکونو چې د ارمینیا ملاتړ ورته ترلاسه دي ویاند یې ویلي دي نن سهار د آذربایجان لخوا په ډزو کې دوه بلتون غوښتونکي جنګیالي وژل شوي دي. د آذربایجان د دفاع وزارت هم نن د دې خبرې پخلی کړی دی چې په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د دوی سرتیرو د سلو نه زیاتې وارې د بلتون غوښتونکو په ځایونو ډسې کړي دي، خو په باکو کې وزارت ویلي چې د آذربایجان لخوا دا ډسې د ارمینیا ملاتړ لرونکو جنګیالیو لخوا د ډزبندۍ معاهدې د خلاف ورزۍ پر دې عمل کې شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي دغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د یورپ یووالی ګواښ بولي او د کمزوري کولو کوشش یې کوي. اوباما له سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن خپریږي د کډوالو بحران د مثال په توګه یاد کړ. نوموړي ویلي د کډوالۍ مسله چې په کومه طریقه د یورپ په سیاست یو داغ غورځولې، ښی لاسې کمپالنه یې ډېره کړې او د یورپ اتحاد ماتېدل یې هڅولې. له دې څخه په ځینو مواردو کې د پوتین په شان یو کس ګټه اخلي. او اخیری خبر دا چې د روسي عدالت یو ځایي تن ته د سخت دریځې په تور د 15 کالونو د جیل سزا اورولې ده. د روس د امنیت وفاقي ادارې پرون ویلي دي د ګیرات ژون تاشبیف په نامه دې تن ته دغه روس ته سزا واورول شوه چې نوموړي په شام کې د اسلامي وسلوالو لپاره د کسانو برتي کولو له وجې مجرم وګرځول شو. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار رابی اکرم خان درته د کرنسو بیا د سوانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو پاونډ په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.80 روپۍ او په 28.19 روپۍ یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په 1 پاکستاني روپۍ 270 ایراني ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستاني روپۍ 220 ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجې حرارت 40 او زیات نه زیات 24، بنو کې 45 او 22 او په کوټه کې 12 او 26 وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د افغانستان ولسمشر ویلی نور له پاکستان ته نه لري چې طالبان دی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. د سیمیزو چارو پوه وایي د پاکستان لپاره اوس ګرانه ده چې د افغانستان په اړه دوه مخې پالیسي پر مخ یوسي.
پاکستان به یا به د افغانستان سره مرګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي. د دواړو سره مرګرتیا مشکله ده.
د خیبر پختونخوا گورنر پرون په جنوبی وزیرستان کې د قبایلي مشرانو یوې غونډې ته ډاډ ورکړل چې وزیر اعظم نواز شریف به د فاټا په آئینی او انتظامی حیثیت کې د ممکنه بدلون په اړه د قبایلو اکثریتي رایه ته ترجیح ورکوي.
دا صفه ویلې چې په قبایلو به مونږه فیصله مسلط کوو نه، بلکې تاسو به هر یو ایجنسۍ ته به ځئ، ټولو سره وقفي نه.
او د پاک چاینا اقتصادي راهدارۍ پر موضوع څېړنې کوونکي د پښتونخوا ولسي تحریک مشر وایي له پښتنو سره ډېر لږ وخت پاتې دی چې له مرکزي حکومت څخه دغه پروژې د خپلې برخې ګټې ترلاسه کړي.
دغه اوس هفته دوه هفتې دي مونږ سره، که په دې کې مونږ خپل حکم وګټلو هم وګټلو ګرمې به صرف جړه او فریادونه وي نورې نشته.
پر یو شمېر نور موضوعاتو هم رپورټونه اورئ. هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. او دا هم اولنۍ موضوع. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له طالبانو سره د جګړې په اړه د هغه هیواد په پارلمان کې د وینا پر مهال خپل نوی دریځ څرګند کړ. هغه وویل د کوششونو باوجود طالبان سولې ته نه حاضرېږي، نو ځکه افغان حکومت له پاکستانه اوس د دوی خبرو ته د حاضرولو تمه نه لري. نن سهار بیا د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز مشال ریډیو ته یوازې همدومره وویل چې دوی نه غواړي د ولسمشر غنی د خبرو په اړه په مطبوعاتو کې خپل عکس العمل څرګند کړي. بشیر ګواخ رپورټ راکوي.
د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د پرنیو څرګندونو په غبرګون کې نن مشال ریډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې د هیله مند دی په راتلونکو څو اونیو کې به طالبانو سره مذاکرات وشي.
and we are doing our best. I hope others are doing the same.
دوی موږ خپل ډیر کوشش کوو هله دا چې نور هم داسې وکړي. موږ لا هم امید لرو چې په راتلونکو اونیو کې به طالبانو سره مذاکرات پیل شي. دا هم باید له یادونه باسو چې دا په ځمکني حالاتو پورې هم اړه لري. که ځمکني حالات سم پاتې شي نو هله دا چې نتیجه لرونکي خبرې به په سمه توګه په مخ ولاړ شي. پرون افغان ولسمشر اشرف غنی پارلمان ته خبرو کې طالبان د پردیو غلامانو بلل او زیاته کړه چې نور له پاکستانه دا تمنه لري چې طالبان دې خبرو ته راولي. دغه په وینا پاکستان سره په لیکلي شکل واده کړی و چې له خبرو انکار کوونکو طالبانو پر ضد به کاروایی کوي خو داسې نه دی شوي. سرتاج عزیز وایي په دې اړه باید د مذاکراتو لپاره جوړې شوې څلور اړخیزې کمیټې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین تر سلا مشورو وروسته ګامونه واخیستل شي. عزیز همدار از مذاکرات لپاره اسلام آباد ته د دوو طالب مشرانو د ورتګ رپورټونه نه تایید او نه هم رد کړه، خو زه ته کړه چې طالبانو سره یې رابطه شته دی. دی وایي دا مهمه کیسې دي، باید ډېرې خبرې پې ونه کړو. کله چې خبرې وي باثبات مرحلې ته ورسیږي بیا به یې اعلان کوو. دا رپورټونه دي، تبصرې باید پې ونه کړو. خو ما درته وویل چې تماسونه شته دی. کله چې موږ ټولو ته د مذاکراتو چانس ورکړو نو بیا د هغوی پر ضد موږ ګامونه اخیستلی شو چې خبرې نه کول غواړي. د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خواوو لخوا وڅېړل شي او سلا پې وشي. دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي. د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې وه. که هره فیصله کیږي هغه باید په شریکه وشي او په شریکه عملي شي. اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپوه ایاز وزیر وایي پاکستان باید بې له کوم فرقه ترهګر وځپي، کنه نو په سیمه کې به په سیاسي توګه یوازې پاتې شي.
امریکا هم هغه ورځ غوښتنه پاکستان نه کړې وه چې د حقاني شبکې خلاف سالډ سټپس واخلي، او هندوستان هم همېشا دا چغې وي. نو پاکستان به ما خیال د بله لار نشته، کلیر به په خپله پالیسي کې راځي چې د افغانستان سره تعلقات څنګه چلوي. یا به د افغانستان سره ملګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي. د دواړو سره ملګرتیا مشکله ده، او کېدای شي خو په دې شرط چې طالبان کینی د افغان حکومت سره خبره وکړي، خو هغه راته فلال
طالبان په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې کله چې حکومت چپه شو بریدونه کوي. په خپل تازه د تیرې اونۍ په برید کې په کابل کې په ځانمرګو بریدونو سره 45 کسان وژل او تر 300 ډېر یې ټپیان کړ. څه موده وړاندې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي وو چې پر افغان طالبانو ځکه کنټرول لري چې کورونه یې هلته دي او درملنه یې هلته کیږي. تیر کال د پاکستان په منځګړتوب په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات شوي وو چې د ملا عمر د مرګ له خبر راتللو وروسته وځنډېدل.
د بشیر ګواخ رپورټ موردو پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیئت اسلام آباد ته رسیدلی دی، خو افغان چارواکي وایي دوی په دې اړه نه خبر دي او نه هم نور له پاکستان څخه دا تمه لري چې وسلوال طالبان به د سولې خبرو ته چمتو کړي. په دغه اړه تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قبله ویلي چې افغان طالبانو د قطر د دفتر یو درې کسیز پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی. ورځپاڼې د دې درې کسانو د سفر هدف له افغان حکومت سره د خبرو اترو پر امکاناتو بحث ښودلی. پاکستانی رسنیو ویلي چې له قطر څخه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو په دې هیئت کې مولوي شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اسلام آباد کې ډیپلوماټو، او مولوی جان محمد بدنی چې وخت په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو د حکومت سفیرو شامل دي. طالب ویاندویانو اسلام آباد ته د خپلو دی استازو د سفر په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. کسان په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د ازادۍ راډیو د یو ټلیفوني تماس په ځواب کې په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه، خو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان دننه له دې موضوع د یوې خبرې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دا د سولې د خبرو په برخه کې یو لوی پرمختګ دی چې د طالبانو استازي اسلام آباد ته رسېدلي او غواړي د افغان حکومت سره د خبرو اترو پر لارو چارو بحث وکړي. پاکستاني رسنیو په دې اړه په خپلو رپورټونو کې د ناڅرګند سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د اپریل 28 نیټه د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی و، خو افغان حکومت وایي سو چې پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړې شوې نوې پوره کړې له دې هیواد څخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې د کومې همکارۍ تمن نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ چې اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د رسیدو خبرونه خپاره شول د ملي شورا دواړو خونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل موږ له پاکستان نه دا توقع نه لرو چې طالبان دې خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافق نامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغه کسانو خلاف نظامی عملیات وکړي چې د ولسمشر اشرف غنی په وینا یې مرکزونه په پاکستان کې دي او رهبران یې په دې هیواد کې اوسیږي. کله مو چې د ولسمشر اشرف غنی د ویان له مرستیال دوا خان مینفال څخه اسلام آباد ته د طالب استازو د سفر او له افغان حکومت سره د ممکنو خبرو په اړه وپوښتل، نوموړي په دې اړه بې خبري وښوده او دا ډول خبرو لپاره یې د ولسمشر پر وروستي د ریسټینګار وکړ. ښاغلي مینفال وویل څو چې پاکستان د هغه څه په اړه اقدام ونه کړي چې څلور اړخیزو غونډو کې له موږ سره ژمنه کړي، د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان پر رول باور نشي کېدلی.
په څلور اړخیز کمیسیون کې پر دې باندې پریکړه شوې وله چې که چېرته کومه ډله د سولې له مذاکراتو څخه سرغړونه کوي، د هغه په وړاندې باندې به اقدام کېږي. پاکستان به اوس وکتل شي چې څومره اقدام کوي، او دلته عملا معلومه شوله شي ځینې ډلې د افغانانو د وژنې لپاره، د افغانستان د نام نه کولو لپاره کار کوي.
اسلام آباد ته مو د طالبانو د قطر د دفتر د استازو د سفر په اړه په اسلام آباد کې افغان سفیر او دغلته د افغان ولسمشر ځانګړي استازي ډاکټر عمر زاخلوال هم وپوښته، نوموړي هم په دې موضوع بي خبري وښوده.
د اجمل اند رپورت مو اوریدو. د امریکا په جارج ټاون پوهنتون کې استاد او د پاکستان په اړه د غنو څېړنو کوونکی پروفیسر کریسټین فیر وای افغانستان باید ډیر په خواله طالبانو سره د پاکستان د مرستې په اړه ملګرو ملتونو ته خپل شکایت لیکلی وای. د هغې په وینا په افغانستان او سیمه کې به د طالبانو نفوذ ځله له منځه یوړل شي چې د دغسې کولو لپاره امریکا او یو شمېر نور هیوادونه پر پاکستان فشار راوړي. له نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې ده.
کریسټین فیر، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور له پاکستان دا تمنه لري چې طالبان د افغان حکومت سره مذاکراتو ته کینی، او داغه په خبره خو خبرو ته نه حاضرېدونکو طالبانو پر ضد باید پاکستان د وعده سره سم عملیات وکړي. تاسو څه غنئ چې پاکستان به داسې وکړي؟
نه، هغوی به داسې ونه کړي. کله چې اشرف غنی ولسمشر سونو د پاکستان په اړه ډیر سخی و، هغه پر پاکستان د شک سربیره باور وکړ. پاکستان د دې باور ارزښت نه درلود. خو تاسو ولیدل چې بیا څه وسول. غنی ډیر وخت پس په دې پوه سو چې پاکستان سره جوړجاړی نسي کېدلی. پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یې مهم ستراتیژیکي اساسي دي. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي. نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
کریسټین فیر، ولسمشر اشرف غنی ویلي چې که پاکستان کې د طالبانو ملاتړ دوام وکړي نو دوی به ملګرو ملتونو کې امنیت شورا ته شکایت وکړي. د افغانستان د نوې دریسته تاسو څنګه ګورئ؟
افغانستان باید دا کار ډیر پخوا کړی وای چې د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو فشار غوښتي وای. پاکستان ملګرو ملتونو ته وړو وړو شیانو لپاره ځي، د کشمیر په شان بې اساسه مسلو لپاره په داسې حال کې ځي چې د ملګرو ملتونو له ګډو اصولو او قراردادونو سرغړونه کوي، لکه د جماعت الدعوه، جیش محمد او طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد هیڅ نه کوي. پاکستان به هله د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي چې سزا او فشار وویني. د دې کار لپاره د ملګرو ملتونو ګام اخیستل ضروري دی، خو تر دې هم د امریکا اقدام ډیر اهمیت لري. امریکا پاکستان سره ډیر مرستې کوي. ما ته د یو امریکایي په توګه دا ډیر خوښینوونکی ده چې موږ په داسې حال کې د پاکستان ملاتړ کوو چې په مسلسل ډول موږ د ناټو او افغانستان اتحادي ځواکونه وژنو.
نو کریسټین فیر، تاسو څه فکر کوئ چې ولسمشر باراک اوباما به د خپلې کاري مودې په اخره کې ستاسو په اصطلاح پاکستان ته سزا ورکولو کې کم ګامونه واخلي؟ که نه، دا مسله به راتلونکي ولسمشر یا د هیلری کلینټن په صورت کې ولسمشر ته پاتې کیږي. که دا پوښتنه لږ په عامیانه ډول داسې وکړم چې افغانانو لپاره راتلونکي امریکایي انتخاباتو کې کم کاندید ښه دی؟
د باراک اوباما په اړه لنډ ځواب نه دی. د هغه په کاري موده کې که څه هم ډیر امریکایي وګړي او زموږ اتحادیان ووژل سول، خو بیا هم موږ پاکستان ته F-14 الوتکې ورکړې. د دې الوتکو د ورکړې هدف د ترهګر وژل نه بلکې پاکستان ته په ستراتیژیکه کچه په داسې حال کې انعام ورکول و چې هغوی یې جوګنه وو. نو زه وایم چې د اوباما اداره به داسې هیڅ ونه کړي چې تر پخوا مختلفه وي. ستا د دوهمې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې امریکا کې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره کاندیدانو کې یوازې دوو کسانو د پاکستان په اړه خبرې کړي. لومړی ډونلډ ټرمپ. پر ډونلډ ټرمپ باور نسي کېدلی ځکه هغه د خلکو د پام را اړولو لپاره هر څه وایي. دوهم هیلری کلینټن. هیلری پخوا هم پاکستان ته سختې خبرې کړي، لکه هغه مشهور تقریر یې دی چې وایي تاسو د وسلوالو ملاتړ کوئ او که په خپله حویلۍ کې د ګاونډیانو د چیچلو لپاره ماران ساتئ نو دا تمه نسي کولای چې دا ماران به تاسې نه چیچي. نو فکر کوم چې د پاکستان او افغانستان د مسئلې د حل لپاره هیلری کلینټن ښه ده.
د جارج ټاون پوهنتون له استادې پروفیسورې کریسټین فیر سره مو د بشیر ګواښ مرکه اورېده.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوه
په پاوکم 4 بجو،
حجره
په 4:30 بجو.
له جنوبی وزیرستانه د اف ډی ای د تختول شو کارکونکو د کورنۍ غړو ویلي حکومت د غوی د رخلاصولو لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي. دوی نن په پیښور کې حکومت غوښتل چې د تختول شو خپل خپلوانو د خوشی کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ بیا وایي چې په دغه لړ کې یې د اف سی آر قانون لاندې گرفتاریانې کړي او امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات هم کړي دي. له پیښور ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
له جنوبی وزیرستانه د فاټا ډیولپمنټ اتارټی یا د قبایلی سیمو د پرمختیا د ادارې تختول شوي کارکونکو کې د چوتنګي ډیم پراجیکټ ډایرکټر عقیق بنگش هم شامل دی. پیښور کې د خبری غونډې وروسته د نوموړي زوی حارس بنگش مشال رډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه د اغوا شوي کارکونکو د راخلاصولو لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
حکومت افورټس بالکل زیرو دي. دا دروغو تسلیان سټارټ نه ول نه لګي او چې دن به رها شي هغه به وشي. مونږ جرګې روانې دي اور خبره ډن شول اور دا اوس مونږ ته ټوله دا خبره واضح شولې چې دا ټول دروغ دي. ځکه چې هغې خپل رابطه وکړله اغواکارانو هغوی وایي مونږ خبرو ته تیار یو، مونږ هر څه ته تیار یو خو مونږ سره حکومتي لیول باندې څوک خبره نه کوي.
د یو تختول شوي کارکونکي شاهد خان تر فرید خان وایي چې اغواکاران دوی ته د افغانستان له نمبرو ټلیفونونه کوي او د تختول شوي کسانو د سر قیمت ترې غواړي چې د ورکولو توان یې دی نه لري.
هغې ټلیفون والا دا ووایي چې تاسو په 15 دن کې 30 کروڑ روپۍ برابرې کوي. ټولو کسانو
مونږ سره چې 10 کروڑ روپۍ وایي مونږ به په وزیرستان کې په 10,000 نوکاري کړه. یو زما وراره غریب په 10,000 باندې هلته نوکاری کړه، کچا نوکاری سرویئر والا وزیرستان ته تللی دی. پسې
جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام مشال رډیو ته وویل چې حکومت د اف ڈی اے د کارکونکو د رخلاصولو لپاره ټول ممکن کوششونه کوي. پام دی وی چې سوره وړاندې د اف ڈی اے د اتو تختول شوي کارکونکو څخه یو کارکونکي لاغوا کارانو د منګولو راخلاص شو او وس و کارکونکي د اغوا کارانو په ولکه کې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
پر فاټا سباندې 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راواخلا 64 سیکشن دي. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو په موخه د جوړې شوې کمیټې غړو تېر ورځ د جنوبي وزیرستان دوره وکړه او په واڼه کې د سیمې له قبایلي او سیاسي مشرانو سره ولیدل او له هغوی په دغه اړه وړاندیزونه واخیستل. د خیبر پختونخوا ګورنر هم پرون په جنوبي وزیرستان کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه حتمي پریکړه به هم د قبایلو د اکثریتي رایې په رڼا کې کولی شي. زموږ همکار سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له طرفه په قبایلي سیمه او قبایلي نظام کښې د بدلون راوستلو او په دغه باره کښې د قبایلیانو موقف معلومولو په غرض په اعلی حکومتي چارواکو مشتملې کمیټې تېره ورځ په سویلي وزیرستان وڼه او چکملي کښې د مسعودو احمدزی وزیرو دمتڼو او سلیمان خیل قبایلیانو د مشرانو ملکانو عالمانو سیاسي ګوندونو د نمایندګانو او خبریالانو سره جرګې وکړلې چې د کومو په دوران کښې په جرګو کښې شامل قبایلیانو خپل خپل موقف او خپلې مختلفې رایې وړاندې کړلې. د سویلي وزیرستان چکملي په یوه جرګه کښې د پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه قبایلیانو ته د خطاب په دوران کښې وویل:
تاسو سره زمونږ خبرې ماشاءالله ښه تفصیل سره وشوې. وزیر اعظم صاحب چې دا کمیټي جوړه کړې دا هسې نه ده جوړه کړې. که غوښتې نو قانون سازي به هلته کړی وی، ویلې به یې چې بس دا د پارټۍ فیصله مونږ وکړه. خو وایي چې نه، ډېر درون نظر کوي پارټۍ ته، رښتیا خبره درته کوم، او دا یې صفه وویلې چې په قبایلو به مونږ فیصله مسلط کوو نه، بلکې تاسو به ځئ هر یو ایجنسۍ ته به ځئ او ټولو سره به وینئ، د هغوی رای به اخلئ او وروسته به پې بیا دا کمیټي هم کینی او وزیر اعظم صاحب هم کینی. نو اکثریتي رایې چې کمی نو هغې له به طریقه کار چې څه بیا جوړ کړو هغه هم ستاسو مشورې سره یې انشاءالله.
دا د هم یادوي چې د اصلاحاتي کمیټې د چارواکو سره د سویلي وزیرستان د قانون ساز ادارو نمایندګون او په پښتونخوا حکومت کښې د قبایلیانو سره وابسته د مختلفو محکمو نور لوړ رتبه چارواکي هم موجود و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، چکملای، سویلي وزیرستان.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر تېر مازدیګر د پېښور په خپل سرکاري کور کې د پاک چاینا اقتصادي رهدارۍ پر موضوع جوړې غونډې کې د دغه صوبې په اسمبلی کې د سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو ته په وینا کې د پاکستان له مرکزي حکومت وغوښتل چې د رهدارۍ د مغربي لار په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د پارلماني مشرانو په غونډه کې پرېکړه وشوه چې د اقتصادي رهدارۍ پر موضوع به د پختونخوا په اسمبلی کې ځانګړی بحث ترسره او یوه ټول ګوندیزه غونډه رابدل کېږي. غلام غوث له پېښوره رپورټ راکوي.
د پښتونخوا د پارلماني مشرانو د غونډې په اړه د وزیر اعلی هاوس پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې دوی ته د کوریډور په مشرقي لاره څه اعتراض نشته، خو مرکزی حکومت دی د مغربي لارې خپله ژمنه پوره کړي او مغربي لاره دی هم د مشرقي لارې په رنګ سره د ټولو جزئیاتو جوړ کړي. پرویز خټک زیاتوي چې د صوبایي اسمبلۍ په غونډه کې به په چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ تفصیلي بحث کوي او دې لړ کې به یوه مشترکه تګلاره جوړوي. هم په دې لړ کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل:
مرکزی حکومت چې موږ سره کومې ژمنې کړې دي نو هغه نه پوره کوي. وزیر اعلی د رهدارۍ په اړه مرکزی حکومت ته ویلي وو چې زه به تاسې ته یو خط لیکم او ما له به لیکلې ځواب راکوئ، خو وفاقي وزیر احسن اقبال موږ له سم ځواب را نه کړو. نو په دې غونډه کې په دغه اړه هم بحث وشو او دا فیصله وشوه چې څه هم ګام پورته کوو نو په شریکه به ټول سیاسي ګوندونه فیصله کوي، او دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلۍ نه به یو مشترکه قرارداد منظوروو او بیا به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزي مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلو.
د کاشغر گوادر رهدارۍ په اړه په وزیر اعلی هاوس پېښور کې د پارلماني مشرانو په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړو او د کوریډور په لړ کې د پښتونخوا په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمل د کوریډور د اتحادیې مشر ډاکټر سید عالم محسود د غونډې ګډونوالو ته د مرکزی حکومت د زبانی جمنو او ځمکني حقایقو په اړه بریفینګ ورکړو. ډاکټر سید عالم محسود د دغه غونډې سمدستي وروستو مشال ریډیو ته وویل:
مغربي روټ په نوم
باندې صرف مونږ یارک تر رسوي نور باور په وزیر اعظم باندې څنګه پاتې شي. دوه فیصله وو دوه دروغ اوس ټایم نشته. د کاریډور په حواله سره صرف دغه اوس هفته دوه هفته دي مونږ سره که په دې کې مونږ خپل حکم وګټلو هم ګټلو که بیا به صرف جړه او فریادونه وي نور هیڅ نشته.
د وزیر اعلی هاوس نه د خپور شوي بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د اقتصادي رهداري په ترڅ کې د پښتونخوا صوبې د حق لپاره تر هر حد پورې تللی شي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پېښور کې د مازیګر 15:30 بجې کېدونکې دي. دانیسي اجمل نبا لنډ خبرونه واورو.
بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي هیله لري چې په نسبي وختو کې به له افغان طالبان سره څه خبرې وشي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې پرون افغان ولسمشر اشرف غني وویل له پاکستانه نور دا تمه نه لري چې طالبان دې مذاکراتو ته راولي. په جنوبي وزیرستان کې د ایف ڈی ایم ای ادارې د تختول شویو کارکوونکو د کورنیو غونډوایي حکومت د یادو کارکوونکو د راخلاصولو لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي. د مارچ په 10 نیټه د دوی خپلې سیمې نه د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې اته کارکوونکي وتختول شول. نن د مومندو ایجنسۍ په ټاپو سیمه کې په امنیتي ځواکونو چاودنې شوې چې پکې دوه تنه ژوبل شوي دي. د یادې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د خبر پښتونخوا گورنر د فاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې غړي اقبال ظفر جګړه ویلي دي کوشش کوي چې د قبایلي سیمو راتلونکي حیثیت له قبایلو سره تر سلام مشورې وروسته وټاکل شي. نوموړي دا خبرې پرون په جنوبي وزیرستان کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې دورې پر مهال کړې دي. د خبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په لړ کې مرکزي حکومت د وعدو باوجود د پښتنو سیمو څخه په تېرېدونکو لارې سم کار نه کوي. د وزیر اعلی په رسمیت د اطلاعاتو سلاحکار مشتاق غنی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه د وزیر اعلی په مشرۍ پرون ځینو پښتنو سیاستوالانو سره خبرې شوې دي. د پاکستان د پنجاب سیمې په یوه سیمه کې د مټایانو خوړلو وروسته لږ تر لږه 50 کسان مړه او شاوخوا 80 نور ناروغان شوي دي. د نګر نو خراباغ بلتون اوسونکو ساکونو چې د ارمینیان له خپل ورته ترلاسه دي. یو بیان یې ویلي دي نن سهار د اذربایجان لخوا په ډسو کې دوه بلتون اوسونکي جنګیالي وژل شوي دي. په باکو کې وزارت بیا ویلي چې د اذربایجان لخوا دا ډسې د ارمینیان لټن لرونکو جنګیالیو لخوا د ډسبندې منډې د خلافرسۍ پر ډیموکې شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د یورپ یووالی ګواښ کړي او د کمزورو کولو کوشش یې کوي. باراک اوباما دا خبرې پرون له سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې کړي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناورو.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل ادارې کې وایي چې یو وار بیا په ملک کې د سیاسي جلسو جلوسونو سیزن شروع شوی او د دې جلسو جلوسونو مقصد کنور هر ځوی خو له دې داسې ښکاري چې دا سیاستوال خپل وجود قائم ساتي. ادارې وړاندې لیکي د پاناما لیکس په حق له مسلم دی نن د ردی عمل په وجه باندې پاکستان تحریک انصاف د دې جوګه شو چې خپل ځان یو وار بیا رامخامخ کړي. د غرنګ د الطاف حسین د سیاسي اثر ختمولو لپاره مصطفی کمال هم په کراچۍ کې خپل ولنې لوی غونډه وکړه او ځان یې راخکار کړو. ادریا اخر کې وای باید چې د دغه جلسی جلوسونو په ځای باندې د سیاستوالو د ملک د مهمو مسلو یو غوره حل راوستلې وو. د غرنګ د پاکستان تحریک انصاف له هم دا پکار وو چې په پارلیمان کې د خ او پاک معاشي نظام په حق لا اواز پورته کړي وو خو تر دې دمه د دغه یادګون لخوا صحیح نغې نخانی په نظر ناراضي. د غرنګ پاکستان مسلم لیگ نن له هم پکار دي چې په پاناما لیکس ته وزیر اعظم د نوم په حق لا سپایې وړاندې کولو سره سره په ملک د خ ټیکس او معاشي نظام اصلاحاتو لپاره هلې ځلې وکړي. خو د افسوس وړ ده چې دوی د خپلو ګټو لپاره جلسی جلوسونه کوي خو د ملک د معاشي اصلاحاتو لپاره اس اقدامات نه کوي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د پاناما لیکس د پلټنو لپاره د اعلان کړې شوې عدالتي کمیشن نه هیله څرګندېده چې په دې مسله باندې روان په محاضرای کې به څه کمی راشي. خو د دې مسلې د کمیدو په ځای په دې کې نور تیزواله راغه او مخالف ډلو د وزیر اعظم دغه عدالتي کمیشن رد کړو. د ادارې په وینا چې دې مسلې دومره سنگین شکل اختیار کړو چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې دوی به له مخالفو ډلو سره مشوره کوي او پس له هغې اراده لري چې د دې درغلو پر ضد سړکونو ته راوځي. ادارې زیاتوي باید چې په دې معامله باندې سنجیده اقدامات پورته کړی شي او د جلسو جلوسونو په ځای ټول سیاستوال کینی او یو غور لار راوباسي. ادارې اخیری کلی کې پکار ده چې دې لړکې ډېر د احتیاط نه کار واغستل شي او داسې کوم ګام پورته نه کړی شي چې لکه بلې ملک ته عدم استحکام ښکار شي. نو هیله ده چې ټولې ډلې بل سنجیدګۍ کار واخلي او د پانامالیکس په پرده کې چې څوک هم پټ وي چې د هغوی ټولو پر ضد بې د ډلې پرې احتساب وکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجلې د پاکستان تحریک انصاف د مشر لخوا د هغه هیواد د حکومت پر ضد د نوي احتجاجي تحریک پیلولو د اعلان او ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه بیا په افغانستان د افغانستان د بشري بحرانونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل یې اسرار عالم مومند اوروي.
نیوز ویک مجله لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دې هیواد د وزیر اعظم پر ضد د نورو احتجاجونو شروع کولو د لاکه کړي. نوموړی وایي د پاناما لیکس په ډاګه شوو دستاویزاتو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونو ته راتلو وروسته د نواز شریف د حکومت کولو هیڅ اخلاقي جواز نه پاتې کیږي. په دې میاشت کې د پاناما قانوني بنسټ څخه په افشا شوو دستاویزاتو کې راغلي چې د نواز شریف دوه زامن او یوه لور له هېواد بهر د برتانیا په ورجن آیلینډ کې لږ تر لږه درې کپنۍ لري. حکومتي ګوند د مسلم لیگ نون د عمران خان لخوا د مظاهرو وروستۍ دړکې رد کړي او وایي په انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو پر ضد د عمران خان د 2014 احتجاجونو او درنو په عمران خان د اولس اعتماد ته ډېر تاوان رسولی. د دوی په خبره ځکه چې انتخاباتي ټریبیونل په خپله فیصله کې د عمران خان تورونه رد کړل او وی ویل چې د 2013 کال انتخابات په پراخه کچه آزاد او شفاف وو. د پاکستاني وزیر اعظم د میډیا ډلې غړی محمد زبیر تور لګوي چې عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ ته د رسیدو لپاره په لیوالتیا سره د لنډې لار په لټه کې دی. بلخوا ډیلی ټیلیګراف لیکي د سره صلیب نړیوالې ادارې تلونکي مشر وایي د 2001 کال را په دویخه لکه نه چې عملیات شروع شوي تر دې وخته پورې تر ټولو زیات دا مهال افغانستان په بدترینه بشري بحرانونو کې راګیر دی. دا په داسې حال کې دا چې یوازې 13 میاشتې مخکې امریکایي او برتانوي عسکر له افغانستانه ووتل. جین نیکولس مارتي وایي له افغانستانه د ناټو عسکرو وتو وروسته په دې هیواد کې جګړه تیزه شوې او په لومړي ځل طالبان د دې جوګه شوي چې خپل جنگ غټو ښارونو ته وغځوي. یاد اداره وایي د 2014 کال پرتله دوی تیر کال 30% ډېر جوبل تنان د جنگ له ځایه راوستلي وو او سږ کال دغه شمېره لا پسې زیاته ده او دا په داسې حال کې دا چې د سپرلي عملیات لا هم پاتې دي. طالبان د دې جوګه دي چې د کندوز په څیر ښارونو باندې بریدونه وکړي. دغه ښار یې تیر کال د مختصر وخت لپاره نیولی وو. په داسې حال کې چې جنگ غټو ښارونو ته غځېدلې نو له کبله یې د اوبو او بجلۍ په څیر نظامونه ګډوډ شوي دي او په کلیوالو سیمو کې حالات له دې هم زیات خراب دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د ارمینیا هیواد په پلازمینه کې د سورلیو په یو گاډی کې شوی چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. له دغه پیښې وروسته د ارمینیا ولسمشر د هیواد پولیسو ته ویلي چې د پلازمینې د امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورت له ما هارون بچاوري. د روان اپریل میاشت پر 15مه د ارمینیا په پلازمینه یریوان کې پر یوه بس له چاودنې وروسته چې لږ تر لږه دوه کسان پکې ووژل شول او اووه نور زخمیان شول، دغه هیواد ولسمشر سیرج سارکیزیان پولیسو ته امر کړی چې د ښار امنیت لا پسې ټینګ کړي. د دغه چاودنې د علت په اړه په سمدستي توګه څه نه دي ویل شوي. ارمینیایي پولیسو ویلي دا به له وخته مخکې وي چې ووایو دغه یوه بمي چاودنه وه. خو د پولیسو مشر ولادیمیر گاسپریان له خبردارانو سره په خبرو کې د بمی چاودنې امکان نه دی رد کړی. پولیس د هغې یوې سورلۍ د پیژندلو لپاره پلټنې پیل کړي د چا پر چوکۍ چې دغه چاودنه شوې. د فرانس پریس خبري ایجانس خبریال ویلي چاودنه دومره زوروره وه چې بس ته د نږدې یو شمېر ودانیو ښیښې ماتې شوې. د ارمنیایي ولسمشر پریس سیکرتر ولادیمیر یاکوبیان په یو بیان کې ویلي د قانون عملي کولو ادارو چارواکي او د ژغورنې ټیمونه د پیښې ځای ته رسیدلي. نوموړي همداراز ویلي ولسمشر پولیسو ته د ښار د امنیت سختولو او ګزمو پیلولو لپاره وینا کړې ده. په بیان کې زیاته شوې چې د ارمینیا د صحت محکمې په بس چاودنه کې د ټپي شوو کسانو د درملنې چارې پیل کړې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ یوه لیکنه وایي د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم امریکا ته تګ غواړي خو هلته ورتلی نشي. د لیکنې تر مخه نوموړي خپل سفر پلان کړی و خو د امریکا لخوا تر خبر وروسته افغان حکومت په سمدستي توګه د هغه تګ وځنډاوه. بوریوال کاکړ د لیکنې مهم ټکی اوروي.
واشنگټن پوسټ لیکي د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم یعنی د دې هیواد دویم لوی چارواکی غواړي چې امریکا ته په سفر لاړ شي خو تلای نشي. د ورځپاڼې په لیکنه عبدالرشید دوستم ځکه امریکا ته نشي تلای چې پر نوموړي د جنګي جرمونو تورونه دي کوم ته چې په امریکا کې په ښه سترګه نه کتل کیږي. عبدالرشید دوستم دې ته لیواله دی چې واشنگټن ته ولاړ شي او هلته د امریکا له چارواکو سره پر دې بحث وکړي چې له طالبانو څنګه په ښه توګه ځان خلاصېدای شي. واشنگټن پوسټ لیکي امریکایي چارواکو په روانې میاشت کې داسې ګواښ وکړ چې دوی شایي عبدالرشید دوستم ته د ویزې له ورکولو انکار وکړي. دا پیغام د نوموړي امریکا ته تر روانېدو څو ورځې وړاندې افغان حکومت ته ورکړل سو کوم چې په سمدستي توګه د هغه سفر وځنډاوه. ورځپاڼې د افغان او امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې د عبدالرشید دوستم سفر ځکه وځنډول سو چې یو سپکوونکې ولسي تماشه جوړه نسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ ورځپاڼې ته ویلي چې دوی د رازونو له کبله د شخصي ویزو پر مسله خبرې نسي کولای. واشنگټن پوسټ لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د اوسنۍ مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم یو مثالي جنگ سالار بولي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر کارل اکنبری په 2009 کال کې خبرداري ورکړی چې د هغه په وینا عبدالرشید دوستم په دې هیواد کې د لاسترولو په وړاندې خطر کېدای شي. عبدالرشید دوستم امریکا ژغ رادیو ته ویلي چې په خپل هیواد کې د خراب امنیتي حالت له کبله امریکا ته سفر ځنډولی دی. نوموړي ویلي چې دی له امریکایي چارواکو سره پر دې بحث کوي چې له طالبانو د ځان خلاصولو موضوع باید جدي واخیستل سي، ګنې نو د ده په وینا داسې وخت به راسي چې دا به له سمبالولو ووځي.
دا مشال رادیو ده.
د ننګرهار چارواکي وایي له تیرو دوو هفتو راسي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د ګډو افغان امنیتي ځواکونو له لوري کوم هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي ول، هغه پای ته رسېدلي چې په نتیجه کې تر یو نیم سل تنو پورې د دولت مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله وخت ده. له جلال آباده د باز محمد عابد رپورټ پرې وړو.
د شفق په نوم دغه عملیات چې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو له لوري د ننګرهار په څو ولسوالیو کې پیل شوي ول، د تیر یکشنبې په ورځ پای ته ورسېدل. په همدې اړه د دوشنبې په ورځ د ننګرهار د والي بیان عطاالله خوګیاڼي په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل،
د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې چې په ننګرهار کوم عملیات ترسره شوي و، دې کې تقریبا شاوخوا یو نیم سل داعش او وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې زیاتې وژل شوي دي. دغه تلفات د ډېر کم د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو یا د همکارۍ په ترڅ کې وختي دي. اکثر زموږ د کورنیو ځواکونو له لوري هوایي بریدونه هم شوي دي او عملیات هم ترسره شوي دي.
خوګیاڼي وایي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د کابل جلال آباد دویم سړک چې وسلوالو مخالفینو یې چارې ځنډولې وي یو ځل بیا پیل شوي، او په سیمه کې د سړک د امنیت په خاطر دوه بیزونه او څو پوستې هم جوړې کړې دي. ویل کېږي چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د ګوشتي او لالپوري سرحدي ولسوالیو کې په پوله پاکستانی ملیشي او افغان سرحدي پولیس یو په بل د سپکو او درنو وسلو ګزارونه کوي. عطاالله خوګیاڼي وایي چې سیمې ته مسؤول پلاوی تللی چې دغه موضوع له نږدې وڅاري او د هدایت په موخه یې مرکز ته رپورټ ورکړي.
موږ ملي امنیتي قواوې په خپله خاوره باندې هیڅ کله پردي بریدونه یا پردي حرکات موږ یې نشو زغملی. هر مهال زموږ ملي امنیتي قواوې ژمنې دي چې د خپلو خاورو څخه ساتنه وکړي. کومه چې د ګوشتې موضوع ده، ځینې حرکات ترسره شوي دي. په سیمه کې زموږ مسؤلین په دې اړه غواړي چې یو مکمل رپورټ چمتو کړي او موږ به د مرکزي ادارې سره د هدایت په موخه شریکوو.
خوګیانیا وایي چې له خوګیانو نه علاوه په کوټ بټی کوټ اچین نازیانو غنیخیلو چپرهار او یو شمیر نورو ولسوالیو کې عملیات ترسره شوي چې امنیتي ځواکونو سره ولسی وګړو د عملیاتو په برخه کې پوره مرسته کړې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د جرمنی خبری ایجنس وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې اسلامي نظریاتي کونسل باید یوازې یو مشاورتي رول لوبولی وای. دغه اداره د ځینو قوانینو د غیر اسلامي ګرځولو په کار بوخته ده. د لیکنې تر مخه د شورا په پاکستان کې د ښځو د تحفظ قانون د اسلامي اصولو خلاف بدل دی. د لیکنې تفصیل ملیحا امیرزاده اوروي.
ڈی پی اے خبری ایجنس لکھی دا پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل یو مشاورتی حیثیت لري چې د قوانینو پاړه حکومت ته مشورې ورکوي. دغه شورا چې له ملایانو جوړه ده حکومت ته د قوانینو په اړه صلاح ورکوي چې له اسلام سره سم دي که څنګه. خو دغه شورا چې غړي منتخب نمائندگان نه وي بیا هم په مرکز او څلورو واړو صوبو کې قانون سازی ودرولی شي. اسلامی نظریاتی کونسل روان کال د ښځو تحفظ قانون چې په پنجاب کې منظور شو او بیا په خیبر پختونخوا کې هم ورته بل شورا ته د بیا کتنې لپاره لیږل شو د شریعت خلاف په بللو سره رد کړ. په پاکستان کې د ښځو حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن یوه چارواکي ربیع هادی په خبره د دغه قانون له مخې یوه ښځه کولی شي چې که خاوند ورسره ښه سلوک نه کوي نو له کوره یې وباسي او دا هغه څه دي چې په ټولنه کې په دودیز ډول د سړي دغه حق ښځې ته ورکوي. ایجنس لیکي د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی تیره میاشت له میډیا سره په خبرو کې د دغه قانون ځینې برخې د اسلام خلاف بللې وې. بیا د شورا له نورو غړو سره په رسمي ډول دغه قانون رد کړ. له 1903 کال د آئین له مخې د اسلامي نظریاتي کونسل د غړو شمیر د اتو او شلو ترمنځ وي چې حکومت یې د دریو کالو لپاره ټاکي. د شورا مشر مولانا محمد خان شیرانی د جمعیت علما اسلام فیګون سره تعلق ساتي. دا غه منتخبېدلو ته په دې سترګه کتل کیږي چې د نواز شریف د سیاسي ملاتړ لپاره یو قسمه انعام دی. کو کتل شي نو اسلامي نظریاتي کونسل قانون سازی نشي ودرولی خو هغه څه عملي کېدل سختولی شي چې په فکر یې د اسلام له روح سره سم نه وي. کارپوهان وایي دوی په قومي اسمبلی کې یوازې 19 چوکۍ لري چې د اسمبلی د 15% نه هم کم جوړیږي خو بیا هم په لارو کوڅو کې د مظاهرو توان لري. نو ځکه حکومتونه هڅه کوي چې په کونسل کې د ملایانو له ټاکلو سره دوی خپل طرف ته وساتي. خو د شورا پخوانی غړي علامه طاهر اشرفي په خبره د دې نتیجه دا ده چې په کونسل کې سختدریسه کسان راټول شوي دي چې ځینې وخت ناسم فیصلې کوي. د مثال په توګه د کم عمره ماشومانو ودونه مخکې روا ګرځولي دي.
دا مشال ریډیو دا.
د لکی مروت د تاجوړي سیمې اوسیدونکو د بجلی د لوډ شډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي. دوی دړکه کړې چې په لس ورځو کې درنه درنه دغه مشکل حل نه کړل شو نو په پولیو ضد کمپاین کې به له حکومتي ملاتړ لاس واخلي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
لکی مروت ته جوړی خلک د تیرو سو ورځونه بجلی لوډ شیډنګ پر ضد په احتجاج دي. دوی وایي څلور ویشتو ګنټو کې یوازې دوه ګنټې بجلی هم په وقفو وقفو راځي چې د سختو مشکلاتو سره یې مخ کړي او د خوړونو اوبه پسکلو مجبوره شوي دي. د بجلی دغه لوډ شیډنګ مشکل ختمولو لپاره د دوی په وینا تیره ورځ سیمه کې روان د پولیو مهم بایکاټ کړی و چې بیا انتظامیه ورنه لس ورځې وخت واخیستو او بیرته یې مهم شروع کړ. د لکی مروت یونین کونسل تا جوړي نازم مولانا اصغر علي مشال ته وویل انتظامیه ورنه لس ورځې وخت اخیستی او که ستونزه یې حل نه شوه نو را روان پولیو مهم به بایکاټ کړي.
خلک د اوبو څښنو راوړلو ده هغه چې کوم خوړونه دي هغه ته مجبوري کړي دي. هغه خوړونو باندې د هیلت رپورټ دا ده چې د سلیمان خیل سې د ټولو ته هیپټایټس لګېدلی ده. نو موږ ته جوړې عوامې په دې مجبوري کړي وو چې موږ هغه خوړونو د هیپټایټس والی اوبه وڅښو. 22 کروڑ لاس استعمال مافي ډېر روان ده او به افسرانو سره خبره وکړو. 2009 نه دا فریاد موږ کوو او یو اکاونټ نه کې بدل لرتا.
شاکر الله بیٹانی وای سلور ویشتو ګنټو کې دوا ګنټې بجلی هم ورته ناراضي.
یو دوه میاشتې راځي لو ټریډینګ ډیر ده سوای دا 200 ګنټو تر رسیدلای دا په 400 ګنټو چې کوم دوا ګنټې بجلی را درمي هغه د نش برابرۍ.
د لکی مروت ته جوړي اوسیدونکو غوښتنه کړې چې ورته دومره بجلی دې پرې دي چې خپل ضرورتونه پرې پوره کوي. تنی راتلونکي کې د انتظامیه سره هیڅ قسمه ملاتړ نه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بل خوردون کو د خیبر ایجنسی اوسیدون کی وای چې مدمخ کې د پولیټیکل چارواکو په دفتر کې جوړ شوی د شکایت سل یا څنګ لکار دوی مطمئن نه دي. دوی په وینا په زیات د دې چې د سیمې د اوسیدون کو ورزنه ستونزې حل کړل شوی وای هغه لا پسې سیوا شوی دي. فرهاد شینواری له سیمې رپورټ راکوي.
خواوشا یو نیم کال وړاندې فاټا سیکریټریټ د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته په هر قبایلي ایجنسۍ کې یو شکایت مرکز خلاص کړی دی چې قبایلي ولس پکې خپل شکایتونه درج کړي او ستونزو ته یې پام وشي. دغسې یو مرکز د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکو په دفتر کې هم خلاص شوی دی. خو د خیبر خلک وایي چې دوی د دغه شکایت سیل نه مطمئن نه دي او زیاتره خلک ترې ناخبره دي. په دې هکله د خیبر سید باڑی او تن سلطان پردی مشال ریڈیو توائی.
نو دا ډیر ستر دی سوال دی چې شکایت سیل باندې دنیا خرچ کیږي او د غیف خلکو ته او عوامو ته هیڅ ذره برابر فائدہ نوی.
او د باڑی او کډوال دولت خان پردی وای چې د شکایت مرکز نه دی خبر او د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی.
مثاله دادی چې اوس د موږ کلی وران دی پاغه کې او بنشته دی بجلی نشته اسپاټال نو پولیټیکل چې کوم ملکانو کوم داسې خاص مشران وي هغه وکړي او نور چې کوم قوم وي هغه لا څه خاص داسې خاص توجه نه ورکوي.
خو بیا په خیبر کې د دغه شکایت مرکز انچارج ثاقب وای چې د چا څه قسم شکایت وي نو موږ سره د فیکس ایمیل او ټیلیفون له لارې جمع کولی شي.
زموږ د ټول فری نمبر دی 0800 00 00 00 00 00. نو په دې باندې تاسو خپل کمپلینټ چې کوم دی شکایت رجسٹر کولی شئ او پی ایس ایف چې کوم دی په دې کې ډېر انټرسټیډ دی او هر قسمه شکایت باندې پی ایس ایف چې کوم دی کار کوي لګیا دی. تاسو مهرباني وکړئ که تاسو ته هیڅ قسم سم مسله مي نو تاسو په دې باندې خپل شکایت چې کوم دی هغه درج کړئ. راغلي د ځمکې مسلې دي، د سکولونو مسلې دي، د ټیوبویلو مسلې دي او د خلکو د سیلریانو او تنخواګانو مسلې دي. نو په دې ټولو باندې عمل کیږي لګیا دی. اوس پورې خو تقریبا سلویخ کمپلینونه راغلي دي او په هغې کې چې کوم دی په 23 باندې کار روان دی او و چې کوم دی هغه کامیابۍ سره حل کړی شوی.
د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې د دوی پولیټیکل چارواکو ته په اسانه رسایي نه کیږي او باید دغه شکایت مرکزونه نور هم فعال کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
اوریدونکو، باجوړ ایجنسی ښایي د پاکستان یوازینی هغه قبایلي سیمه وي چې د خوراک د چرګانو له سوداګرو پکې د یو ګاډي په سر 2000 روپۍ ټکس اخیستل کیږي. د سیمې اوسیدونکو وایي که د کور لپاره هم څو چرګان راوړي نو مجبور دي چې ټکس پرې ورکړي. په سیمه کې حکومتي چارواکي بیا وایي چې خلک مکلف دي چې حکومت ته ټکس یا مالیه ورکړي. شانواز ترکزه رپورټ لري.
په باجوړ ایجنسۍ کې د چرګانو روزګار کوونکي وایي هغوی چې کله باجوړ ته چرګان راوړي په داخله لار ورنه 2000 روپۍ د ګاډي ټکس اخیستل کیږي. خو دغه ټکس هیڅ معلومات نه ورکوي چې ګنې دا کوم رقم ټکس دی او پیسې کومې محکمې ته جمع کول شي. د باجوړ ایجنسۍ په داخلي لارو لکه ناوګۍ، سرلړه او قذافي مونډه باندې چې کوم محل څوک له ځانه سره د کور لپاره هم چرګان راوړي نو یا یې په غلا راوړي او یا بیا حکومت ته د هغې هم ټکس جمع کوي. رحمت الله د چرګانو خرڅونکو د اتحادیې پخوانی مشر دی او هوای
اوس زمنګ نه 2000 روپۍ پی گاڑی غیسته کیږي. کو په گاڑی کې لز دانی چرګانی او کو په گاڑی کې زر دانی چرګانی زمنګ نه 2000 روپۍ غیسته کیږي. نو 27 گاڑی دی، په 27 گاڑو کې کله لز گاڑی د ورځې راشي، کله ته گاڑی د ورځې راشي، کله 15 ستم پکې ورسی. د چر په گاڑی کې خرته چې مال د صدرسي به سي 2 درې سپلاس کې درسي نه هغه پټ په غلا راوړې شي. خو چې په گاڑی کې رسلس چرګان هم درسي نه 2000 روپۍ ټکس پور کې.
د چرګانو روزګاریان وای چې هر کله هغه ټکسونه جمع کړي نو بیا هغه هم د چر قیمت یا بیا زیاته کړي او د ګرانی ټول زور ولسی وګړو ته ور رسي. ملنګ جان وای
اوس موږ د حکومت نه دغه چې موږ باندې د ناجایز ټکسونه دا په چوزیم دي. یوازې په دې غټ چرګانو دي موږ کوم فارمول له وړو چوزر راوړو هغه هم زموږ نه 2000 روپۍ لی دا پیډ راوړو د دې دغه کم خوراک چي دي په هغه باندې ټکس دي 2000 روپۍ نه په هغه ملي. زموږ د همدردانه ریکوست دی چې زموږ سره د ظلم نه کیږي.
دغه روزګاریان وای چې دا غوي کاروبار هڅه هم په تیر عسکري اپریشن کې خراب شوی ولې اوس حکومتي ټکسونه ورته نور هم زیان رسولې. عنایت الله خان هم یو روزګار کوونکی دی او وای چې د چرګانو په روزګار کې ورته ډیر تاوانونه رسیدلی.
د باجول چرګان به د مومندو پورې د معیارو پورې جي افغانستان ته به اوښته، او بس د حالاتو د وجې چې کوم دی د په باجول خاص کر باجول کې د چرګانو والا متاثر شو. مونږ اپیل کوو چې د تورغونډۍ دا ټکس چې کوم دی دا معاف شي.
او کوم مهال مې چې د باجول ایجنسۍ د سرکاري انتظامیې سره خبرې وکړې نو راته وویل شو چې دغه پیسې حکومتي خزانه کې جمع کول شي. ولې د دې څه ځواب رانه کړ چې ګنې دا کوم رقم ټکس دی او آیا قانوني هم دی یا نه؟ شانواز ترکزی، مشال ریډیو، باجول ایجنسی.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو
اوریدونکو د چهارشنبه ورځې د خبرونو د تفصیل پر ځای مو د خالي ورځې دغه لاغې واورېدې. روزیو بل رپورټ په کراچۍ کې د پښتو ادبي تحریک د سولې لاندې په یوه غونډه کې پښتنو لیکوالو او پوهانو اندېښنه څرګنده کړې چې په دغه ښار کې میشت لکونه پښتانه په سیاسي توګه یو فعال رول لوبولو ته نه پرېښودل کېږي. دوی دا اندېښنه هم څرګندوي چې د ځینو حکومتي ادارو د شخصي کولو هڅو په ترڅ کې ښایي په کراچۍ کې میشت یو د پام وړ شمېر پښتانه بېروزګار شي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو.
دغه غونډه چې پکې د کراچۍ د بیلابیلو سیمو نه شاعرانو، ادیبانو او پوهانو ګډون درلود، د ګل په ماښام د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په دفتر کې ترسره شوه. په غونډه کې ګډونوالو په دې خبره زور راوړو چې په دې ښار کې د پښتنو لویه شمېره ژوند کوي، خو بیا هم په سیاسي کچ د دوی نمایندګي د نشت برابر ده، د کوم لپاره چې په سیاسي او ولسي کچ د عملي هڅو ضرورت دی. د غونډې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د قانوني او سیاسي چارو کارپو منن باچا وویل،
مسایل چې دي هغه په ملګر سره د خلکو مسایل دي او هر دغه خلک د سونو سستندو سره مخ دي. خو په کراچۍ پښتانه چې دي دا هغه یو منفرد مسله ده، هغه دا چې دلته د هغه وجود ته خطر ده، د هغه دلته کې جایدادونه دي، دلته د هغه مقبرې دي، لیکن دا هغه د خوف ښکار دي چې دلته زمونږ دلته بقا چې دا په خطر کې ده.
منن باچا زیاته کړه چې د هندوستان د تقسیم وروسته دوه قانونه کراچۍ ته راغلل، خو په دغه دوه کې پښتون ته لا هغه ځای نه دی ورکړل شوی کوم چې نورو خلکو ته ورکړل شوی وو یا هغوی په زور اخیستې. کراچۍ کې میشت لیکوال، شاعر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي ساګر تنقیدی وایي چې په تیرو وختونو کې د پښتنو په اسمبلۍ کې نمائندګي هم پاتې شوې، خو د ښاروالۍ په تیرو ټاکنو کې د پښتنو سیمې په داسې ډول تقسیم کړې شوې چې په سیاسي کچې هغوی د نورو قانونو په حلقو یا سیمو کې شامل کړل.
څنګه چې یو ځل پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دا کوشش کړی و چې د الیکشن کمیشن سره په دې باندې باقاعده میټینګ کړی و، او بیا ورته هغه وویل چې تاسو د پښتنو دغه خپلې علاقې تاسو جوړې کړئ، هغه مونږ ته راوړی دی یو تجویز په شکل کې، او په هغه باندې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په میاشتو باندې کار کړی و، او د کراچۍ سوارلس صوبایي او شپږ قومي دا علاقې تیارې کړې وې، هغه د دوزونه ویړو الیکشن کمیشن له ورکړو. خو چونکه په الیکشن کمیشن کې خو هغه خلک ناست دي یا سندیان دي یا مجر دي، هغوی هغه زمونږ هغه اچکم تجویزونه هغه رد کړ.
په تېرو وختونو کې د کراچۍ د بجلی محکمه شخصي کړې شوې، او منان بچا دا هم وایي چې په دغه اداره کې هغه پښتنو کار کوو د چا کورونه چې د توربیلا ډیم جوړولو نه اغیزمن شوي وو، او چې کله شخصي شوه نو هغه ټول خلک بیروزګار شو. هم دا شان په کراچۍ کې د هغه هیڅ یو تن شناختی کارډ یا پاسپورت هم نه جوړیږي د چا کور چې د ملک په بل کومه سیمه کې وي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو دروانې خبرونه د پای شي بي دي د انیسی اجملنا د خبرونو لنډي سوره.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي، هیله لري چې په نږدې څو هفتو کې به له افغان طالبانو سره څه خبرې وشي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې پرون افغان ولسمشر اشرف غني وویل له پاکستانه نور دا تمه نه لري چې طالبان دې مذاکراتو ته راولي. د اف ٹی ایم ای ادارې د تختل شو کارکونکو د کورنۍ غړو نن په پیښور کې ویلي دي حکومت د یادو کارکونکو د رخلاصولو لپاره مناسب ګامونه نه دي پورته کړي. د مارچ په لسمه نیټه د جنوبي وزیرستان د توی خلیسی مینا د قبلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې اته کارکونکي وتختل شو. نن د مومند ایجنسۍ په ساپو سیمه کې په امنیتي ځواکونو چاودنه شوې چې پکې دوه تنه ژوبل شوي دي. د یادې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د خیبر پختونخوا گورنر او د فاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې غړي اقبال ظفر جګړه ویلي دي کوشش کوي چې د قبایلي سیمو راتلونکي حیثیت له قبایلو سره تر سلام مشورې وروسته وټاکل شي. نوموړي دا خبرې پرون په جنوبي وزیرستان کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې دورې پر مهال کړې دي. د پاکستان د پنجاب صوبې په یوې سیمه کې د مټایانو خوړلو وروسته لږ تر لږه 50 کسان مړه او شاوخوا 80 نور ناروغان شوي دي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د لیا ضلع یو پولیس چارواکي وویل کېدای شي د خوړو کې د حشراتو د وژنې دوایي وه او د پیښې په تړاو یې د بیکرۍ درې تنه نیولي دي. د نګرنو کراباغ بلتونو غوښتونکو ځواکونو چې د ارمینیا ملاتړ ورته ترلاسه دي یو بیان ویلي دي. نن سهار د آذربایجان لخوا په ډزو کې دوه بلتونو غوښتونکي جنګیالي وژل شوي دي. په باکو کې د حکومتي چارواکي وایي چې د آذربایجان لخوا دا ډزې د ارمینیا ملاتړ لرونکو جنګیالیو لخوا د ډزبندۍ معاهدې د خلاف ورزۍ پر د عمل کې شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي دغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د یورپ یووالي ګواښ بولي د کمزوري کولو کوشش یې کوي. اوباما له سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن خپرېږي وویل هغه هڅه کړي چې د روس ولسمشر له دې فکره راوګرځوي چې ګوندې ناټو او یورپي یونین خطر دی.
د خبرونو له دې لنډي سره اوریدونکو د مشال راډیو د نن ورځې نهه ساعته خپرونې پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا راډیو خپرونې واورئ. او اوس ما هارون بچا، انیس اجمل او زمونږ تخنیکی همکار اسحاق امریکا اجازه ترا کوي. د خدای پرمان.